سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته موز فرید سیال د قادر شلوف د تخنیکی چارو په سمباله اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه. په عین حال کې د دې وزارت ویاند طالبان د دوهې له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر ورځ نوښته د دوهې هوکړې د درې کلیزې پر مهال په یوې خبري غونډې کې وویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر منل زواهري ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. ښاغلی پرایس په دې خبري کانفرانس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال برابرادر څرګندونې هم رد کړې. ښاغلی برادر تیر ورځ په کابل کې د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډې ته د خبرو پر مهال امریکا د دوهې د هوکړې په نه عملي کېدو تورنه کړه او ویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان ښېګڼه نه غواړي. د ماشومانو د صندوق مؤسسې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د کارونو له بیا پیل راهیسې زرګونه ماشومانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پیلولو راپور نن د ملګرو ملتونو خبرونې ریلیف ویب خپور کړی. په راپور کې راغلی د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري له 11 راهیسې وروسته له هغې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل چې اړوند چارواکو ډاډ ورکړ چې ځینې کارکوونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې له ځنډ پرته کار ته تللی شي. ماشومانو د ساتنې ادارې ویلې له یوې درې اونیزي وقفې وروسته د ښوونې او روزنې تغذیه او روغتیا برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومانو د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال له سپتمبر راهیسې د بشري ناورین له پیل سره سم څه باندې 3 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې رسولې چې څه باندې نیمایي برخه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پیران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د دوام په اړه خبرداری ورکړ. یونیسف نن بیا ټویټي نن په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د نجونو زده کوونکو دوامدار مسمومول به په ایران کې د تعلیم په تیرې بیا د نجونو د زده کړو پر کچ ډیر اغیز وکړي. په ایران کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د لسګونو ښوونځیو نجونو زده کوونکي د ګازو یا اوبو له لارې مسمومي شوي. چارواکو ویلي چې دغو پیښو د عواملو د پیدا کولو او څېړلو هڅو له نتیجې نه ورکړي. خو د رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارې پیران کې د نجونو په ملاتړ د پیل شوو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدر اعظم نندرا مودي چې د جیشل یا ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودي چې د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه د نن په خپلې پرانیستونکې وینا کې نیوکه وکړه چې نړیوال حکومتونه دي د په خبره ناکام شوي دي. هند غوښتل چې د اوار په خپلې مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بې وزلۍ او چاپیریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سوری غورځولی دی. او د کرکټ د نړیوال شورا په تازه ردبندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی. آی سی سی تازه درجه بندي پرون اعلان کړه. خان اوس په 649 امتیازونو د شلو ورځو لوبه د پلارانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په 649 نمبرو ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه، خو هغه طالبان د دوهې له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړی دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې وزارت ویاند نت پرایس تیره ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یو خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي. خو نوموړي د دوهې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل وباله. ښاغلی پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې دغه شان ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوهې په تړون کې کړې وي عمل نه دی کړی. دوی په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه نامطلوبه ګامونه اخیستي. دا څرګنده شوه چې طالبانو د القاعدې مخکنی مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړه، په داسې حال کې چې دا د هوکړې ضد دی. طالبانو د دوحې هوکړې کې همدار ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
نت پرایس له طالبانو غوښتل چې د دوهې هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تیرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې متحده ایالات د دوهې د هوکړې له ځینو ژمنو په سرغړاوي تورن کړي وو. ملا برادر ویلي وو چې امریکا د افغانستان ښیګڼه نه غواړي. ملا برادر د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او د غراز یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړې او د ده په خبره نور هېوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه درې کال وړاندې د 2000 میلادي کال د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. که څه هم طالبانو په دې تړون کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، خو د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې را پیدا کړې. د کارپوهانو په باور دغه تړون چې له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړو وتلو ته لاره هواره کړه د تیر جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه، خو د دې وزارت ویان د طالبان د دوهې له هوکړې پر سرغړاوي هم تورن کړي وو. له دې سره جوخت درې کاله وړاندې په دوحه کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون درېیم کلیزه لمانځل کېدله، په ویاړ یې په ځینو ولایتونو کې مشاعرې هم جوړه شوې. دغه مشاعره تېر ورځ د کب میاشتې په 10 نیټه جوړه شوې وه. په مشاعره کې د طالب حکومت د سیمه ییزو چارواکو تر څنګ ډېر قومي مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې ګډه پښتو او دری مشاعره
لټړون وړاندې ل دښمن سره اونۍ زور باندې زموږ د یووالي د رښتین سره اړیکه لري او پیوټ
دی. دغه مشاعره لسم کب د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تلون د درېمې کلیزې په ویار جوړه شوې و. په مشاعره کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ډیری قومي مشرانو، لیکوالو، شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون کړی و. په مشاعره کې د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ غښتلو قوتونو ته په تاس لاس ماتی ورکړي او لامل یې د دوی د ملګرو اخلاص، رښتینولي او د حق لارو بلله. نوموړي زیاته کړه امریکا او غربي متحدین یې د سختو جګړو له امله د دوهې تړون ته اړ شول او یاد تړون یې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري تړون وبالو. هغه زیاته کړه نور د دې وخت را رسېدلی چې هیواد ته ترقي او پرمختګ ورکړو چې له نړۍ سره سیال انسو.
ډیره یو تاریخي او مهمه ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په غزنی کې د مشاعري غونډه درلوده. ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په کې ګډون کړی وو. خوندور مجالس وو. ټولو خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول.
په یاد مشاعره کې د غزنی ولایت شاعرانو سربیره د ګاونډیو ولایتونو، میدان وردګ، پکتیا او پکتیکا ځینو شاعرانو هم خپل شعرونه زمزمه کړل. دلته یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د دغه ولایت له سیمه ییزو مسولینو څخه وغوښتل چې په غزنی ولایت کې دي دغه ډول مشاعرې زیاتې کړي چې د ادب مینوال وکولی سي له دې لارې خپل شعرونه د خلکو تر غوږونو ورسوي. درې کاله وړاندې د کب میاشتې په 10 نیټه د طالبانو او د امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د نږدې 60 هیوادونو او سازمانونو د استازو په وړاندې لاسلیک شو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چپته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته هم وګورئ او ولولئ. د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې زموږ خبرونه پر فیسبوک ډاٹ کام، همدارنګه په ټویټر کې پی ا ازادي رادیو، او همدارنګه په انستاګرام کې هم موږ انستاګرام انډرسکور پی ا باندې موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ خبرونه تعقیب کړئ، وایورئ او وګورئ. اوس هم دا نوربس ته پروګرام دی چې زموږ همکارا ملالۍ بشیر په پاکستان کوربه وي. په دې خبرونه کې موږ عموما د ښځو د ژوند او همدارنګ د ښځو په ستونزو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې خبرونه په اړه باندې کوم نظر لري، د ازادي رادیو او واتس اپ ته خپل پیغام پریږدئ، موږ به تاسو پیغام حتما خپور کړو. ملالۍ جانې، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی.
مننه فریده جانې، سلامت اوسی. اوریدونکو، نور بس دې خبرونه ته شرغلاست. په دې خبرونه کې د ښځو پر ټولو مسلو د ازادي رادیو بحث دی.
نور بس دې شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا هم شرغلاست درته وایم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالی بشیر يم، او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. آیا د طالبانو پر ضد به د نړیوالو اقدامات په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت بدل کړي؟ پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. تر دې مخکې چې خبرونه پیل سي، د موضوع په اړه به یو څو خبرې وکړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هغو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅې کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 غونډه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وکړې. تر دې مخکې یو لسو شدینه وزیرانو په دې ورستۍ کې پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې سم دستي پر افغان ښځو بندیزونه لری کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د وی اعلامیه په خبرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د رول د لمنځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه مرستیال رامیز الاکبروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په یو آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اگست په 15 نیټه واکته ورسېدل، لومړی یې د ښوونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ وتړلې، بیا یې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د ښځو او نجونو له تګه، او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او دا رنګ د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو پر ضد د نړۍ اقدامات په افغانستان کې د شوتو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوتو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنی دي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړئ، یا هم د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته تاسو کولای سئ چې خپل پلیکلې بڼه او یا هم ژغیز پیغامونه پریږدئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240. یو ځل بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره اعلانوم، 00420221240. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، او که هم پوښتنې لرئ موږ به یې راواخلو. د دو خپلو میلمنو څخه به ستاسو پوښتنې مطرح کړو. اوس هم آغلی داودزی له موږ سره د تلیفون له لارې په سټوډیو کې وصل شوی دی. آغلی داودزی، تاسو ته شرغلاست وایم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دی خبرونی لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واوریدل چې د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ویلی دی په دې ورستی کې چې اروپای ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، تاسو په نظر دغه به څومره د شوزو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د نن مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د خزو فعلی وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپله خزو ته هم نه دی، او نه یوازې چې افغانستان په خزو باندې دې څومره منفي اغېزې پریښي دي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر رزو دې ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسله چې دوی مطرح کوي دا څونه د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر په دې چې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمند ملکونه په افغانستان کې سلسلو کې تاثیر گذاره دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه ګونه چې مونږ اورو یا کومه مسایل چې مونږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هر کلی کو، اما هیله مونږ دا چې دا په دې شکل باندې نشي کولای د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا دې تاثیر گذاري. په دې چې کله یو موضوع یادوري کیږي بیا د هغه په تعقیب باندې البته تورزه اصلا کومه موضوع نه وي، بیا تورز بعد د ملل متحد د سرمنشي د خوانه یادمونی نو دو طرفه یو موضوع یادواری که زه فکر کوم دا وضعیت که په دې شکل باندې چې فقط د یادواری په سطح باندې او قوي اقدامات نه، نو دا ناخواله به لا هم پسې زیات شي او ښځې به د دې نه هم په بدترو حالاتو کې شي چې نن ورځ موږ تاسې وینو.
مننه غلی داودزی، تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري، تاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه کولای سي چې طالبان و دغه ته آماده سي چې د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې مونږ او تاسو کوم د دوه تړون ترشو هغه تعهد چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ امضا شو، او په هغه دوران کې مونږ او تاسو شاهدان یستو چې د خلیزات صاحب مکرر تګ راتګ او البته د مشرانو سره ناستې وي، هغه وخت کې د دوه کې د دوی ناستې وي داسې یو حالت نه دی چې دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره په کول او دوی هغه مسائل چې باید په خبره شوي یا نن ورځ ښځې ورسره لاس او ګریوان دي دوی باندې خبرې نه دي شوي. نو کله چې خبرې شوي دي او کله چې تعهد امضا شوی دی، ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عملي کیږي؟ ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي بېرته خلیلزاد ته، بېرته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړون په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوه تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته داسې یو څه خو مونږ نه لرو په لاس کې، نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کیږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بېرته د هغه تړون، چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و او دی هغه څوک و چې یو طرف د تړونو دی ول اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم پرون د دې تړون تاریخ خو شاید اوریدلی به مې د رسنیو د تاریخ چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالات او امداس لازم او غنله مګر دا د افغان خزه دلته څونه متضرر شوه په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو چې په کې زیاتترین zarar افغان خزو اطفال ته ورسیده مشومان ته نو دغه په مقابل کې دوی هم مسولیت لري ولې دوی دغه مسولیت ادا کولو لپاره په دقت سره اقدامات نکوي دا سمه ده چې مونږ د دوی خبرې هر کله او کما وزیران د خزینه وزیران د مختلف ملکونو چولې پیخ په غک پورته کوم د دې غګونو هر کله کو اما په دغه شکل باندې مونږ هم تل غک پورته کوم مونږ په وارو اسلامي امانت سره ناس درلودلې مونږ تر اوسه جمیم کوم منفي جواب نه دی اخیسته اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته مونږ مثبت پایلې ونه لرو د فکر کوي چې هغه جواب هم د منفي په شکل باندې نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې کلن قیدي زما په نظر دا د قبول وړ نه دي باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي او دغه وضعیت چې کلن ښځه ورسره لاسه او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله البته دغه یو شل ورځو بعد ته ده که چیرې بیا هم ملت ناهیلی شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عملي دریم د عمل باندې شروع کیږي کچیره دین له عمل مکاتب شروع نشي او په زمون د دې کې د خزو د کار برنامه جوړ نشي چې په همدغه شکل باندې چې د قانون د دروازو تر شا دی پاتې شي نو دا به ډېر نه خاله هم لري او په زمون کې د افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغان خزو بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز کوي
مننه غلی داودزی زبرت تاسو تر ازم اوس هم لمر سره غلی شایسته صافی او غلی لطیفه خورم وردک صاحب دواړي وسلسوی دي د ټلیفون لاري تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم غلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته خبر پښتنه وکم چې لکه تاسو چې واوریدل د جرمنی د بهرنی چار وزیر ویلی دي چې دوی فشار راوړي په اروپای ټولنه کې چې باید پر طالبانو باندې نور باندې زونه هم وضع اسي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستيال ویلي دي چې تر اوسه پورې د رنجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکه یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلې یا لیدلې د دې خبرو په تړاو باندې تاسو څه پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي دغه بندیزونه به د افغان شوزو له وضعیت سره په افغانستان کې د نن څمرسته وکړي
سلامونه ارنیکی هیله ملاله جان تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله د چشوي نو پر دې تاسو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړی دي نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خور ولس او د دې ناهیلو مېرمنو په خوا کې د موږ مننه کوو همیشه خپل غږ اوچت کړی دی نو اوس بیا هم موږ د دوی سره یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي زه ورته ناهیله یم لکه مخکې مصاحبه و کې ما لږ هیله مې درلودله ورته خوشحاله ومه خوز مې یعنی په هیڅ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبرې هم ومني کنه طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي دلته دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي یو غږ شي کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلي دي همدا ښځه او جنۍ ده افغانه مېرمنه افغانه جنۍ درس تحصیل او کار خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو که هغه په هېواد دننه دی او که د هېواد نه بهر دی موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو نو په دې خاطر زه ډېره ناهیله یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو او هغه زموږ خاندې چې په بهر کې دی غو هم خپل غا کوچت کړی دی حکومت لاسراوړنه نه لري اوس ټول دا پښتنه راځي دوی ته امارت اسلامي ته چې آیا دوی څه کول غواړي که دوی هدف ته وي ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې آخر دا امر ثانی تر کله افغان مېرمنې افغان نجونې هم نو د صبر او حوصلې نه د نور امتحان نه اخلي دا امر ثانی تر کله په اوسني شرایطو کې چې کله دوی وی چې موږ کله چې دوی یعنی امارت اسلامي کله چې جمهوریت ختم شو امارت اسلامي راغی نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول البته د نجونو نو دوی وی چې موږ دوه مرحله په مرحله ترتیب جوړو په اسلامي لباس کې او داسې و هسې خدا خبره وکړي خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبره عملي شوې نه اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جونو دولسم ټولګی نه دی لوستای خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی هغه امتحان هم دفتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه دغه لوبه یې سر ته ورسوله وروسته د دونه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوملیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله کوم امر ثانی آخر د دې نجونو نه څه غواړی دې ته خو پرېږدئ د ډاکترانو البته د ښځینه ډاکترانو د اکسیټ امتحان و نو هغو کې هم وی چې کارت واخلی کارت واخستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه نو دا امر ثانی تر کله خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي موږ باید څه وکړو موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو ولې د دوی حق څه دی دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهېږي او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې دا دوی ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړئ نو تر کله پورې وخت
مننه
تر وخته پورې وخت
بله مننه ډیره اغلی وردک زبر ته تاسو تر اعظم اغلی شایسته صافی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ملمنه یاست اغلی صافی تاسو خبر هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي تاسو په نظر آیا دا به د افغان شوتو د وضعیت سره مرسته وکړي د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي
السلام علیکم سلام تاسو ته سوریدونکو او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښه چې زه کور کې نه وم خبره دا دی وو کواقیان کرختیا د بهرنی فشار ډیر طالبان باندې او مخصوصا د ابر قدرتمن هیوادونه لکه روسیا امریکا او اروپا انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار ډیر راوړي د طالبانو باندې حتما سونځه حل کیږي مخصوصا د خزو سونځه که کوم قانون که کوم غپریکا که هغه نور هیوادونه وایي چې د طالبان باندې عملی کی خو ماغه خبرې دی په ماغه حکم چې د خزو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي خزو باید تعلیم وکړي انجنو او خزو باید کار وکړي کمدا قانون و منی د طالبان کمدا مقررات بهرنی هیوادونه وایي زما په نظر خو 100% دوی باندې غیزه کوي هغه د بهرنی خبر دوی منی مګر تر اوسه پورې سم فشار دوی باندې نه دراغلی کوم څنګه فشار چې مونږ غواړو باندې دا بهرنی ودونه خودونه قدرت لري کووسی په یو راست ټوله حسونه حل کوي. دوی د افغان هیوا د افغان میرمن د افغان د خزونه دوی حیران یم چې شی غواړي نور د چې په هغه کې دا انتظار ده. یوازې هم دا انتظار هغه ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مرسي نو دی نړۍ د ولارسي نور چې پاتې نه ده. جامعه بیخي هست شوی ده هیڅ شی پاتې نه ده. کد امارات په تمه وسو دوی خو یوازې هم دغه دوی قانون دا چې مونږ یو چوکاټ شرعي چوکاټ جوړ کړو تر کله پوری دا دوه کړه ستروسه تاسو د شرعي چوکاټ جوړ سوي نه دا چې د انجن ولارسي تعلیم کې دغه ولارسي خپل کورنۍ ته حلال لقمه پیدا کی دا یا وای ته امر سانی پوری تر کله امر سانی پوری په خله کې وای مګر عمل نشته ته نوې حکم چې صادر کړي وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي نو دا انجن به چې کیږي د دوی آینده به چې کیږي آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مارتیا نه لرو دوه ځوته یوازې هلکان کولی سي د خزو ډاکټر ووسی هلکان کولی سي د خزو هغه شرعي کارونه خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي په داسې موږ په داسې جمعیت کې ژوند کوو او زموږ اجتماع جامعه هوا داسې واده چې هر ارګان هر طبقه د هر پنځه فاکولټه کنارینه اوسې که خزینه موږ ارتیا لرو باید زوی کار وکړي د دوی غلطه قانون د دوی غلطه عمل د دوی غلطه عمل د اخیستل د قرآن د شریعت ده دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي که کدا بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار دا ټول مرسته چې دا باید زبنده کې پرې د افغانان ک بي وزل کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر څه چې دې پرې د مرسي وګینه مګر داسې چې تاسو دیو خانه وای چې موږ فشار راوړو موږ طالبان پر رسمیت نه پیژن او دوبل خو دوی ورسره مرسته کوي دا سره کوم فشار ده دا په دغه سیالات خو موږ سنځم حل کوو دي نسو خدای یو کار باید زوی وکړي که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا د انسان د نورې بهرني او د اروپای قانون او هر شي چې مقررات پرې دی هغه قبول کوي مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنۍ کې په خبرونو په ټول ځای نه وای چې موږ د امارات په رسمیت پیژنې د بلې خوا د هر هفته هر ارمیاش دوی ته ډالرونه رسېږي کومه کوي او کاش که دمدا ډالر د شایان وای د بل خبره چې دا په طالبان راس نه رسېږي خو اوس زمغه حکومت د طالبان په لاس نه رسېږي نو چا په لاس دی په بانکو نه ځي خو بانک د چا په واکې د طالبانو په واکې ده کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسېږي زه په سترګو ګورم په ولایت په مرکز کې موږ داسې خیانت داسې ستونزه ګورو آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده د دې نه ډېره ستونزه په ولایتونو کې زموږ شته چې دوی اوزګاره دي یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکړي خلک د خپل بیکاري نه خپل ځان وژني تختې دیوات نه ځي فرار کوي خو نو موږ څه په انتظار موږ اوسو نور داسې ډېر وضعیت په افغانستان کې خرابه ده که غواړي دوی وقان افغانستان سره مرسته وکړي باید سم فشار دوی باندې راوړي
مننه ډیره زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکی وي اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو بحث نور بس دی روان دی اوس هم یو اوریدونکی دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور سلامونه مې کې لې تاسو ته محترم او دلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملواله من خیبر پښتونخوا هری په نوم اړیکه نیولې
ډیر مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی د موضوع تاسو ته معلومه ده نور بس د خبرونه روانه ده ک تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لري مهرباني وکړئ
نو موضوع خو ما ته معلومه ده ځکه ملالی جانې دا د ما اصول دي زه مخکې سکله تلیفون کوم بیا نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې زه ځان پوه کوم موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم
مهرباني وکړئ
اورې
بلې ستاسو
مشترک دا د اکثره خوندې شي دي مطلب په دې اوسني امارات اسلامي باندې ډېر تنقیدونه نیسي نو د ما یو لنډ نظر دا ده چې چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده چې تر کومه ځایه زه معلومات لرم یا ټول هېوادوالو ته معلومه ده دغه تېرو اداره چې وه په یغو کې چې کوم پجایوی سمر زور زیاتل خزو سره سوای د بلیچ وخت باندې سوای د تل پار د دې تاسو معلومه د کښ خو خامخه خبرونه وړاندې کوي راپورونه جوړوي حتا د شي وخت راغله د سپلینګرار ولایت یو اربکای و دوه خوندې په نکاح کې
بلې موږ کشمیر خان صاحب موږ دغه معلومات د تاسو چې ورکوې دغه موږ نه ستای د ولای د رادیو د لاري ما پښتنه تاسو څخه دغه د چتاس په خیبر پښتونخوا کې تاسو انجونی مکتب ته ځي
بېلکل زیدی مرانګه د تعلیم سره خو دې
او تر شپږم ټولګي پورته انجونی تاسو په کور کې ترش پژم ټولګي پورته انجونی لري
د مخ کور کې خو نشته د کور کې خو د مرا کور کې خو انجونی ورې دی نو یې نه دی مطلب نو یې شی به وکړای د
او کلوې ستاسو غاړي چې ولاړ سنجونی شونځي ته ک مشرانی سي غټانی
نه ولې نه دی خو موږ بالکل
او په اوسني حالات کې چې په افغانستان کې بل مهرباني دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل سوي دي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده
د انتقاد وړ خبره خو ډیره ده خدا دې چې د شي نو امید هم نه د فکر ملالي جانې ځکه لپاره دي چې امارات وړي شي د نجونو په مخ باندې خوندې خلاص چې خامخا به د دې اجازه ورته دې باندې اطمینان درکومه خودمره پروپاګاندا لکه دا خوندې شکی یا بعض مثلا
ستاسو په نظر دا د شونځیو باندې دل دغه پروپاګاندا یو حقیقت نه لري او دغه چې شدي د کار څخه راګرځول سوي دي او خلک اقتصادي بحراني دي ستاسو په نظر دغه کتاسه افغانستان ته ولار سی وی ګوري زما په نظر باندې دغه به بهتره وي چې هلته څه حالات روان دي ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي کشمیر خان صاحب اوس هم ګورم که یو بل اوریدونکی وي فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وه اوس هم بیرته راځم د خپل میلمنو پر لور اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو موږ د یو اوریدونکي خبره واورې د دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګاند د ټکی حتی یاد کوي تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
البته دې سکه به وایم چې زه نه پوهېږم چې مونږ څه ګناه کړی خدای پاک مونږ ته داسې نیک بخته یا بدبخته وایم همسایه را په نصیب کړی ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي په افغانستان کې جهاد راوادی اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روادي ټول د اسلام په چوکاټ کې دي کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي مونږ په پښتو کې یوه ډېره ښه اصطلاح لرو ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي د دوی خپل نجونې مکتبو ته ځي د دوی خپل نجونې اصلا ایجاب نه مراتی مونږ خواکه کمو ته مو اما مونږ تاسې په رسنیو کې اینو پاکستان کې سفرونه کوي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده دوی هیڅ نه وفتوا د پاکستان په ایسا کې اول تاخره نه ورکړي نه ورکړي او همیشه دوی متوجه د افغانستان دي چې افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي افغانستان کې پروپاګاندا او همدې شکل باندې نو دې ورور ته زما ویل دادي چې تاسو کومه اسلام چې مونږ ته غواړي هغه څه چې اصلا په اسلام کې شتنه اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تدویق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپلې ټولنې کې نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړئ ا د اقل یو متوسط اسلامي ایجاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل ښځو ته خپل ځان ته غوره کړئ نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه ووایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شو او زیاتر عاملین یې همدغه وو چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړله افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواهات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده او کوم حقایق چې مونږ وایو هغې ته دوی نور هم منفي بڼه ورکوي.
مننه. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی له موږ سره دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خیر دی. السلام علیکم. تاسو او مېلمنو اورېدونکو ته خوره خوند ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
لرم یې خوره ما ډېر کوشش وکوي چې دغه مدرک هم ډېر پاتې وم نو پروګرام کې دغه حکی ارزابلي خبره کوم هغه دا وجه ده دلته دا خوند وویل چې دا پیار دی په امریکایان یا وسان پر طالبانو راول نو بیا به د ښځو حقوق ورکړي متاسفانه چې دوی د کفارو سره کومک غواړي کوم کفارو ته مراجعه کوي او امیرالمومنین دونه ناپوه بولي یا دونه بیا دغه بولي چې دوی په دغه نه خبر هغه خو د قرآن او د حدیث ما له مخه هم درته ویلي دي په تاسو سره ما خبرې کړې دي وسیم درته کوم چې قرآن او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دي هغه ښځو ته هغه حقوق رسیږي او پات دار کم چې دی دار کم ګز د کښکرا بارګ دی یا صافي یا پلاکی
موږ دا خبرې نشو تایدولای شاغلی تاسو چې موږ ته زنګ وهلی دی ډیر مننه د ازادي رادیو د لارې موږ تاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅ نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کومه پښتنه لري وې کړی او تاسو دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیرالمومنین تاسو یاد کی چې شاغلی هیبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم تاسو د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک که تاسو د دوی دغه پښتنې ته جواب وایست چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلی هیبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي
مننه ملالای جانې ما د دوی راغواړې دو نو دوی پر موږ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګاندا ورپسې کوو نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی دا حقیقت دی وروره په دې هیڅ کوم سترګې نشي پټولای ولی په قران کې د خځې د نجونو حق نشته دوی د خځې د نجونو حق ورته ورکړی دی آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی دا پروپاګاندا دی او موږ کله دا څه کومه وخت مالالای جان د از ما څومره مصاحبه د تاسو سره او ما په دې کې ویلی چې تر څو د خپل ځان اسلام نه کی د خپل په دې قران باندې عمل و نه کی چې دوی نور ته یادوي نو موږ د نور نه څه وخت موږ د نورو نه مرسته غوښتې ده هغو پسې یو موږ دلته یو موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو زموږ خواهش هم دا دی چې امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله اخندزاده نو څنګه زموږ اواز نه اوري دا چېرته دی دا محترم دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه باندې دوی ولې خبرې نه کوي دا چېرته دا د کوم ځای نه خبرې کوي آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي موږ حجاب غوښتی دی موږ قرآن غوښتی دی موږ امن غوښتی دی نو د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې دی زموږ حق راکه چیرته دی ولې د دوی ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور د په نړۍ کې یادیږي دا غلې چیرته دی دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي نړیوالو ته څه ضرورت دی دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی وربند یوازې حقیقت هم ویلای دی بیا یې وایم بیا یې وایم بیا یې وایم خو دی واوري ټول دی واوري تر امیر المؤمنین نیولې ده چې هر څوک دی دا اواز دې زما واوري ما د قران پرانا کې د اسلام پرانا کې خپل حق د خپل خور حق د خپل مور حق غوښتای دی د افغان میرمنې د افغان جنې نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي هغه که د حجاب نه ده که د اسلام نه ده که د پرهیزګارۍ نه ده که د اخلاقو نه ده د هر څه نه ده امیرالمؤمنین په دې نه پوهیږي
بهترین نجا په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. د څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، دا خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی. که آیا د مخکې هم دا مسلمان وو؟ د تیرې زیاتې خو به راځي، د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي، نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټولو باندې د کافر نوم ږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني.
مننه.
کله اوس جمهوریت للی دی آغلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نه شي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هېڅ نه یو خبر.
مننه ډیره آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو بل اوریدونکی دی، د دوی زنګ به واخلو او بیا به بیرته میلمنو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. د راډیو ژغ کښته کوئ او زموږ سره خبرې کولای سئ. خپل نوم ووایاست او د کومه ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
بلې، محب الله یم، د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي راډیو نور بس د خپرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بله، پوښتنه مو دا ده، کومې مبارزه چې دی روانه کړې د خپلو حقونو په باره کې، نړیوالو څه غواړي یا طالبانو څه غواړي؟ دا خو ورته رسېږي. طالبان وایي موږ هڅه کوو، د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای سي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ سي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو، تر هغه پورې دوی لپاره صبر پکار ده، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب. ستاسو په کور کې نجونې ستاسو چې مکتب ته ځي؟
بله، او په خوات لوی مکتب ته تللی، مکتب یې ویل خو متاسفانه اوس نسته، نه دي وړې دي هغه دي مکتب ته.
ښه، تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل سي؟
نو هغه چار څو کاله وخت یې، نو ونیول کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي انشاءالله کار به وسي.
آیا فکر نه کوئ چې دغه کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ضایع کیږي، او بیا کېداسې چې دا نجونې غټانې سي او واده سي، د دغه پر ځای چې بیرته ښوونځي ته ولاړې سي؟
نو هغه چې کلی وخت نو تیر سي، او د ښوونځي او د دغه وخت یې تیر سي، ځینې داسې ته مثال اوس د دولسم سنف لپاره وي، د هغو څه دوی کوم ازموینه واخیستله، ځینې به دغسې نورې په یولسم یولسم سنف کې کال په کال چې مختور زیاد ازموینې لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کړي، د پلان نه به سم کار واخلي.
بلکل. او آیا فکر نه کوئ چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې، کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې به بیا نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوئ چې دغه د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده؟
بلکل، دا خبره ما مخکې درته وکړه، د مال نو کېدای چې په داسې پلان به دوی اخته یې کار به کوي، تر څو یو داسې فضا رامنځته سي چې وکولای سي مکتب ته ولاړ سي، نو داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي، انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ تاسې ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو، او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو. آغلی شایسته صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه زموږ اوریدونکي چې ویل چې باید موږ صبر وکړو، ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو؟
خفغان ځای ده چې دا ورور تر اوسه په دې خبرې باندې نه پوهیږي چې تر کله پورې موږ صبر کوو. دوه کاله تیره سو، په دا دوه کاله موږ دونه زموږ وخت ضایع سو، موږ انجونو مکتب ته نه دی تللی، او موږ اصلا کوم هیڅ انجونو طبقه نه، موږ هیڅ کوم فارغ نه لرو په آینده کې. که دوی وایي چې یو د فضا امن ورته جوړه کړي، آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د ښوونکي بیله نه وو؟ هغه ښځینه وو د هلکانو نارینه نه؟ دا نو دا امارات الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دونه حق دونه ارزښت دونه احترام چې خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولې دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي؟ مونږ خو مخکې زما اغلی ورلک صاحب وایي ډېر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړن باغ باندې لکه کوم روحاني واچوم هیبت الله پاتې کنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله شته که نشته؟ که شته چیرته ده؟ نو ول رسانۍ ته نه راځي، خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري. دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي؟ دا خپل امیر المؤمنین وایي. آیا امیر المؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې آرام کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانۍ ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي؟ که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي، اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي، کار شروع کړي، نور شروع کړي، نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو؟ دا خو وخت ضایع کېږي، نجونو غټېږي، خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي، نو د هغه زړه نه کېږي. یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو، ولې دوی مطابق د اسلامه وایي؟ دوی او ورور وایي چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي. مونږ ولې د کافر نه غواړو؟ مونږ د خپل ملت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي. پرېږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي، نجونو ښوونځي ته ولاړ سي. مونږ تروسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي. که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده، مونږ ستاسو کومک د شان ته ضرورت لرو، نو ولې تاسو د کافر نه مرسته غواړي؟ تاسو خپل ولې نه جوړوي؟ په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خو دا اصلا وجود نه لري، دا هم خو ګناه ده. هر شی امارت ته حلال ده، مرسته کول، مرسته غوښتل د کافر نه، او دوی چې څلور پنځه واده کوي حلال، او دوی چې زنا کوي حلال، په مدرسه پر ځای کوي، دا ټول حلال. مګر د ښځو او نجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي دا حرام ده، په کوم شریعت او اسلام دا ویلې ده. مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده. که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نوري او واکونی ونی نسی او هغوی ته مرسته نه کوي، نو څنګه وکړو؟ مونږ چیرته ولاړ سو؟ د چا نه مونږ مرسته وغواړو؟ مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلی نه سو. مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري، د خپل ملت خو نه اوري، د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوري. ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو. تر کله پورې داسې وضعیت، داسې امار د هلکانو د نجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده؟ اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلوده.
مننه غلی صافی. بله مننه ډېره. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی داودزی. د اغلی صافی د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړي دي او د هغوی سره تړونونه کړي دي، د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنې کوي، نه دا چې افغان ښځې. دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي، چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلي وو، د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی وو. په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو. د وویل چې طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړې وې عمل نه دی کړی. د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي، او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه. د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې یې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، او ورسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. دغه په اړه د ویل دي چې دا د طالبانو د پیاوړ کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوي ده، اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خدا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی، نو دلته مجبوره چې بیا درېیم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړوي. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام، چې البته مونږ هېڅکله د نظام مخالف نه یستو، ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو، ځکه افغان ملت نور د جنګ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي، نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې، البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل، دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې، چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته خزم موضوع البته حل شوله. کمن راس په افغانستان کې په هغه سانه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کاو او واک ورسول کېده طالبان ته یا اسلامي امارات په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل، نو همدغه سې چې د خپل نظامیانو او د خپل اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه، په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثیت هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي، چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو، اول د بندیزونو په حیثیت کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي، ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع، مونږ نه غواړو چې دلته بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب د دې شي یو نظامی ګډوډي راشي، ځکه ما مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ نلری او ډېر د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نلری. نو په هغه اساس باندې د سیاسي ډیالوګ د لحاظه، د سیاسي مجالس د لحاظه، د افغانستان موضوع باید حل شي. او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې دخیل نه یستو، ټول مسؤلیت د اسلامي امارت دی، دا ورسره ملت نه مني، ځکه همدغه نړۍ وله چې دوی سره په دوحه کې تړون امضا کړ، همدغه نړۍ وه چې په درې عمده مادو باندې چې هغه هر یو خپل بخشونه بیا درلودل، دوی ورسره هوکړه وکړله. او په هغې کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دی کې مسؤول دی، په دې دلیل باندې چې زه خپله د سولې بنسټ مسؤوله وم او مونږ د سولې دپاره ډېر زیات کار کوو، یو کمیټه جوړه کړو چې هغه په عنوان د ثالث بالخیر په دوحه کې باید اشتراک وکړي. اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه حاکمه وله، اضافه درېیم کس ته دوی اصلا وخت ورنه کړ او نتایج نن ورځ موږ تاسو وینو، او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیسته، نړۍ ویله چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسول کېږي، اسلامي امارت راځي، نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ، چې دا یو بار نه په وار وار تکرار شوی. زه خپله د دواړو لویو جرګې مشورتي لویو جرګو غړی ولم، هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثیت خبر کېدله، نو په هیوس کې دا موضوع تعهد شو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفاداره پاتې نه شوله؟ که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند زمونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خلجیان ته یا فرزند کفارو ته، دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده، نو مونږ کولی شو دستورونه ولګو. که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په واقعیت سره لاړ شو، او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوحه کې مجلس شروع شو، د مسکو د مجلس نه شروع، تعقیب کړو، مدل ترزو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسایل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایو چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضررې دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننۍ بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاتره قرباني اول تاخره په افغانستان کې ښځه او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلا اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي، مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه ډیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې ده چې موږ غوښتنه ده، زموږ ترینه د اتفاق دی چې دوی مسؤول دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږدي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وضعیت. چې زموږ ورور د هلمند نه چې زنګ والی و، د دوی خبره زه ډېره نه ردومه. صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی، اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه وي هلته څنګه صبر. افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هر ورځ یوه ورځ زیان موږ کلونه نشو جبرانولی، نو د دې یو دوه کالو جبران به ډېر مشکل وي.
ډېره زیاته مننه آغلی داودزی، آغلی صافی او آغلی وردک، ستاس دروس رو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.